السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې دي. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د خبرونه ډیره برخه رادیوي فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. په خبری برخه کې اوري چې طالبان وایي داسې نه بریښي چې راتلونکې اونۍ یا د سپتمبر په لومړیو کې بین الافغاني خبرې پیل شي. دا هغه احتمال و چې تیره ورځ د افغان دولت چارواکو وړاندوینې وکړه. دا هر څه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په دوه ورځنی سفر تاشکند ته روانیږي. نن د اروپا په دوه ښارونو برلین او ویانا کې د بیلاروس په اړه غونډه کیږي، او د امریکا په جنوبی ایالت لویزانیا کې د طوفان ځپلو سیمو د پاکولو چارې پیل شوې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر نن ازبکستان ته ځي. نوموړی په خپل دغه دوه ورځني سفر کې د هغه هیواد له چارواکو سره د ترانزیت، ترانسپورت او پانګونې په برخه کې د همکاریو په پیاوړتیا خبرې کوي. د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې افغانستان ته د 10 کلونو لپاره له ازبکستانه د برښنا واردول هم د دغه سفر د اجنډا موضوع ده. ازبکستان د منځنۍ اسیا هغه هیواد دی چې افغانستان ورسره ګډه پوله او ترانسپورتي او ترانزیتي لار لري. په افغانستان کې د ناتو لوړپوړي ملکی استازي سټیفانو پوتینکورو په قطر کې د طالبانو له استازو سره لیدلې دي. نوموړي پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې په دې لیدنه کې د افغانستان د تلپاتې سولې څخه د ناتو د ملاتړ پر دوام له طالبانو سره خبرې کړې دي. په همدې حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم پر ټویټر د دې لیدنې په اړه لیکلي چې د دغه دفتر مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي او ورسره پلاوي له ښاغلي پوتینکورو سره د افغانستان د روان وضعیت او د دوحې تړون د توافق پر عملي کېدو خبرې وکړي. دغه تړون د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې لاسلیک شو. په ننګرهار کې د ماین یوې 14 پلار او 13 کلن زوی یې ووژل. د ننګرهار د والي د رسنیو دفتر پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دا 14 په خوږیانو ولسوالۍ کې وشوه. په اعلامیه کې راغلي چې دغه ماین د وسلوالو مخالفانو لخوا ځای پر ځای شوی و، خو تر اوسه کومې مخالفې ډلې د دغه پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. نن د اروپا په دوه ښارونو برلین او ویانا کې د جوړیدونکو غونډو د اجنډا د سر موضوع بیلاروس کې د سیاسي کړکیچ هوارای دی. د برلین په غونډه کې د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو وزیران په همدې هدف جرګه کیږي، او په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان استازي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو وزیران پر بیلاروس د بندیزونو په اړه بحث کوي. د ټولنې له پخوا پتیلې چې د بیلاروس په شاوخوا شلو هغو چارواکو بندیزونه ولګوي چې ټاکنو کې په درغلیو او د مظاهره چیانو په ځپلو تورن دي. په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان غونډې ته د البانیا صدر اعظم ایدی راما د بیلاروس د وضعیت په اړه وینا کوي. نوموړی د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان مشر هم دی. په بیلاروس کې نن 19 ورځ ده چې د ولسمشرۍ ټاکنو د نتیجې په وړاندې اعتراضونه دوام لري. هغه ټاکنې چې له مخې الکساندر لوکاشینکا د 6م ځل لپاره بریالی اعلان شوی. د امریکا په جنوبی ایالت لویزیانا کې د طوفان ځپلو سیمو د پاکولو چارې پیل شوې. دغلته پرونی طوفان لږ تر لږه 4 کسان وژلي او ځینې کورونه او سوداګریز ځایونه یې ویجاړ کړي. د لویزیانا والي جان بل ایډواردز خبري کانفرنس ته ویلي چې لاورا طوفان په لویه کچه ویجاړۍ رامنځته کړي. طوفان کې 4 واړه کسان پر کورونو د ونو د چپکېدو له امله وژل شوي. دغه طوفان اوس د امریکا شمال خواته روان شوی. ټاکل شوی ولسمشر ډونالډ ترامپ د طوفان د زیانونو د کچې د معلومولو لپاره لویزیانا ته سفر وکړي. او وروستی خبر هم دا چې یو قزاق فعال اتبای الیف په یو لاریون کې چې جواز نه درلود د ګډون له کبله په 10 ورځو حبس محکوم شوی. دا لاریون د مدني حقونو د یو نامتو کمپاینر دولت آغادل د درناوي لپاره جوړ شوی و. دغه کمپاینر په فبروري کې د توقیف پر مهال ومړ. د الیف کورنۍ ویلي چې پولیسو دغه فعال د 4 شنبه په ورځ د اګست 26 په جنوبي ولایت قزل اردا کې ونیو، او په هماغه ورځ د یو بل ولایت د محکمې لخوا په زندان محکوم شو. د خبرونو پای. زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. که تاسو چیرته انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، زموږ دغه خبرونه او نور راپورونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې ادرس مو دی azadiradio.com. لکه څنګه مو چې د خپرونې په سر کې وویل، د دغه یو ساعته خپرونې ډیره برخه د ازادي رادیو رادیوي فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې چې وروسته تاسو ته وړاندې کیږي. خو لنډه خبري برخه کې یو څو راپورونه راخلو، او هغه دا چې طالبان وایي داسې نه بریښي چې د سپتمبر میاشتې په لومړیو یا راتلونکې اونۍ کې د بین الافغاني خبرې پیل شي. دوی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د پخلاینې عالي شورا پرون وویل امکان شته راتلونکې اونۍ خبرې پیل شي. طالبان وایي دوی خبرو ته چمتو دي، خو لوی شرط یې هماغه د پاتې زندانیانو خوشي کول دي. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
که څه هم د افغانستان دولت په نږدې راتلونکي کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل خبره کوي، خو د طالبانو د مرکزي پلاوي مشر شیر محمد عباس تانکزي تیر ماښام رویټرز خبري ایجنسی ته وویل چې د سپتمبر په لومړیو کې له افغان چارواکو سره د سولې هیڅ ډول خبرې نه دي پلان شوي. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ډلې له وړاندې ویلي وو چې دوی به هغه مهال خبرې پیلوي چې پاتې ټول بندیان یې د حکومت له لورې خوشي سي. شاهین زیاتوي چې دا خبرې د طالبانو لخوا نه، بلکې د حکومت لخوا ځنډنې کیږي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې به احتمالا راتلونکې اونۍ پیل سي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویلي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل پر وړاندې ډیری خنډونه لري سوي دي، او د حل لارې د موندلو لپاره هڅې روانې دي. محمد حنیف اتمر په یو بحث کې چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ په کوربتوب جوړ شوی وو، او په ژوندۍ بڼه د دغه انسټیټیوټ پر ټویټر خبرېده، د سولې خبرو پیل او پاتې زندانیانو ته په اشاره وویل:
Of course there are those conditions set by the lawyer Jerga. We do understand that not all of them will be met by the
هغه شرایط چې لوی جرګی ایشو موږ په هیرو چې ټولې د خبرو په لیدو سره نه پوره کیږي، خو موږ هوډ لرو چې هغه شرایط د خبرو په ترڅ کې پوره سي. یو اساسي موضوع دا ده چې د طالبانو د ورستي ډلې په خوشی کې دوه سره درتلونکي اونۍ تر پایه به د خوشی سوي طالبان شمیر 15,600 ته ورسیږي. طالبان باید د جګړو ډګر ته د دوه طالبانو د بیا نه ورتلو په اړه د خپل ژمنو درناوی وکړي. دا یو لوی شمیر دی او خطرناک کسان دي.
د افغانستان مشورتي لوی جرګې تیره میاشت په 15 مادي پریکړه لیک کې د طالبانو د 400 بندیانو پر خوشی کېدو موافقه وکړه. تر هغه وروسته د افغانستان ولسمشر د یادو بندیانو د خوشی کېدو حکم لاسلیک کړ، خو اتیاتنه طالب بندیان خوشی او 300 نورې په زندان کې پاتې شول. یو شمیر لوی دي زه هیوادونو لکه فرانسې د دغه بندیانو له خوشی کېدو سره مخالفت وکړ. فرانسې د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل هغه طالب بندیان خوشی نه کړي چې د پاریس په خبره د فرانسوي وګړو په وژلو کې لاس لري. شغلی اتمر په پرونیو خبرو کې د کوم هیواد نوم یاد نکړ، خو ویل چې د افغانستان یو شمیر نړیوال متحدین د طالبانو د خوشی کېدو په اړه اندېښنه لري، او په عین وخت کې د په وینا هغه هیوادونه د سولې بیا او اهمیت هم درکولای شي. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د ټلیفوني خبرو یو ورځ وروسته وویل چې د سولې خبرې به احتمالا راتلونکې اونۍ پیل شي.
و موردل چې طالبان لا هم ټینګار کوي چې د سولې د خبرو شرط د پاتې 300 زندانیانو چې حکومت خطرناک بولی خوشی کول دي. خو بلورته طالبانو د خپل نوی ټاکل شوی مرکچی پلاوی نمونه په ډاګه کړل. د دغه پلاوی مشر شیر محمد عباس تانکزای وایي دا ټیم به د سولې اړوندو مسایلو پوره صلاحیت ولري. بلورته د افغانستان د حکومت مرکچی پلاوی وایي چې دوی له وړاندې بشپړ چمتووالی لري، او دوی له طالبانو غواړي چې سولې ته رامخته شي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیزی راپورته.
طالبانو د بین الافغاني مذاکرات لپاره د خپل نوی ټاکل شوی پلاوی نمونه مشخص کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال شیر محمد عباسدانګزای چې د دغه پلاوی مشري کوي، ازادي رادیو ته وویل چې د دغه ټیم 15 د رهبری شورا غړي دي. خو پوښتنه دا ده چې د پلاوی غړي څوک دي؟ خغلستانګ سیاسي رادیو ته وویل:
محترم شیخ صاحب عبدالحکیم، محترم مولوی صاحب عبدالکبیر، محترم مولوی صاحب نور محمد ثاقب، محترم محمد زاهد احمد زای، محترم ملا شیرین اخوند، محترم ملا عبدالعطیف منصور، محترم قاری دین محمد، محترم ملا عبدالسلام حنیفی، محترم عبدالمنان عمری، محترم شیخ محمد قاسم ترکمن، محترم محمد فاضل مظلوم، محترم نورالله نوری، محترم عبدالحق وسیق، محترم متی الحق خالص، محترم انس حقانی، محترم محمد نبی عمری، محترم محمد سهیل شاهین، محترم خیرالله خیرخوا، محترم مولوی شهاب الدین دلاور، محترم فرید الله صاحب، دغه آزادې ټیم دی.
ښاغلی ستانکزی وایي د هغه کسان دي چې په بین الافغاني خبرو کې به د طالبانو استازیتوب کوي. عباس ستانکزی د قطر او دغه راس له یو شمېر نورو هیوادونو غوښتنه وکړه چې قطر ته د دغه کسانو د رسول په برخه کې مرسته وکړي. نوموړي وویل دا باصلاحیته ټیم دی چې په خپلواکه توګه به د سولې اړوند مسایل مخ ته وړي. ستانکزی له ښکېلو اړخونو هم غوښتنه وکړه چې د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې پراته خنډونه لرې کړي. که څه هم ښاغلي ستانکزی خنډونه مشخص نه کړل، خو ظاهراً یې اشاره د طالبانو پاتې 340 بندیانو ته وه چې تر دې دمه افغان حکومت نه دي خوشي کړي. شیر محمد عباس ستانکزی تېره ورځ مشال راډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې افغان مذاکراتي ټیم د خبرو اترو لپاره چمتو اوسي، خو د افغان مذاکراتي ټیم یو غړي عبدالحفیظ منصور وایي چې دوی له وړاندې د دغو مذاکراتو لپاره پوره چمتووالی لري. نوموړي د طالبانو د دغه نوي ټاکل سوي پلاوي په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
هغه کارونه چې د طالبانو تحریک کوي هغوی پورې اړه لري چې څه کوي، څو کسان ټاکي. د دولت لوري ته اقدامات معلوم دي. موږ مرکش پلاوی لرو. په دې برخه کې د دولت د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ لازمه همغږي سوې ده. موږ له دې اړخه له وړاندې کار پیل کړی او زموږ کاري چارچوب روښانه او اعلان سوی.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه اسلام آباد ته سفر وکړ. ځینې سیاسي کارپوهان بیا د طالبانو د نوي هیئت ټاکل کېدل د دغې ډلې د سیاسي دفتر پلاوی اسلام آباد ته سفر پورې تړلی بولي. له دې ډلې په واشنګټن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر او سیاسي کارپوه یاسر احمد سای وایي دا ډله طالبانو جوړه کړې، خو د خبرو اجنډا به د پاکستان له لوري وي.
داسې یو اساس وخت کې د یو نوي هیئت جوړول دا په دې معنا دي چې دا به نوي او تازه اجنډاګانې چې د پاکستان له خوا دوباره پرې فکر شوی او دوی په دغه راست دي چې آیا دغه خبرې اترې که بیا یو مرحلې ته بالاخره ورسېږي، نو دوی د یو الټرنیټیو په شکل یو بېله ډله یو بېله ټوټه چې د اقل هغه منافع چې پاکستان یې په لټه کې دی او غواړي د افغانستان د سولې خبرو اترو څخه یې ترلاسه.
خو پاکستان په ظاهره د افغان سولې د بهیر ملاتړ کړی. تازه دغه هیواد صدر اعظم عمران خان د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته بلنه ورکړې ترڅو د سولې اړوند خبرې ورسره وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله عبدالله د عمران خان بلنه منلې او تر بین الافغاني مذاکراتو وروسته به پاکستان ته سفر وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیري لري، احمد شیبر د ځینو ورځپاڼې پاڼې اړولي او ورپسې د ازادي راډیوي مجله مه هیروي چې کوربه یې محبوب شاه محبوب دی.
نیوز فرانس ورځپاڼې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه لیکنه خپره کړې او په پیل کې د سیلونو هغو زیانونو ته اشاره کړې ده چې چهارشنبه نیمه شپه په پروان کې رامات شول او خلک یې وځپل. د چاریکار د روغتون یو مسؤول د چهارشنبه په ورځ وویل چې اتیا تنه د دې سیلابونو له امله مړه شوي دي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. نیوز ټایمز د چاریکار د یوه اوسیدونکي محمود سمت په وینا لیکي چې د اوبو شخ را ویش کړ او دستي د کورنۍ له غړو سره سیمه پرې شوه، خو کله چې بیرته خپل کور ته راغلل نیم کور یې وران شوی و او په همدې کوڅه کې شپږ نور کورونه ړنګ شوي وو. سمد وایي چې دی نه پوهیږي چې څو تنه به مړه شوي وي، خو دومره پوهیږي چې د مړو شویو او ټپیانو شمیر به زیات وي. نیویارک ټایمز لیکي سیلونو خټې د کورونو شیان او مړي په مخه کړي وو. په افغانستان کې چې رسنیو کوم تصویرونه خپره کړي دي په هغو کې یو مخ وران شوي کورونه، تخریب شوي موټر او د استوګنې په سیمو کې ډنډ اوبه ښکاري. دا تصویرونه هم خپاره شوي دي چې عوام او ژغورونکي ډلې هڅې کوي چې خلک له سیلونو راوباسي. نیویارک ټایمز لیکي افغانستان چې له کرونا ویروس او د طالبانو له خونړیو بریدونو سره په مبارزې دی، سیلونه ورته یو بل ناورین دی. بلې امریکایي ورځپاڼې سټارز اینډ سټرایپس بیا په افغانستان کې د دوو ورکو شویو امریکایانو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې څرګنده کړه چې د سمندري ځواکونو پخوانی قراردادي مارک فریرکس د فبروري په لومړیو کې په افغانستان کې له یو نامعلوم ځای څخه ورک شو. مارک له 2010 کال راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په ساختماني پروژو کې په کار بوخت و. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دي چې دوهم تری تم شوی پاول اوورپی نومیشي چې وروستی ځل د 2014 کال د می په میاشت کې په خوست ولایت کې لیدل شوی و او د هلته د یوه کتاب لپاره څیړنه کوله. په بیان کې وړاندې ویل شوي دي چې داسې باور دی چې د غوښتل د نورې څیړنې لپاره له پولې پورې غاړه د پاکستان لور ته واوړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا هغو کسانو ته به تر 5 میلیونه ډالرو پورې جایزه ورکړي چې د ښاغلیو فریرکس او اوفربی په اړه داسې معلومات ورکړي چې د دوی ځای معلوم شي، پیدا شي او بیرته خپلو ځایونو ته ستانه شي. ورځپاڼې د فریرکس د کورنۍ هغې مرکې ته اشاره کړې ده چې د مې په میاشت کې له ای بی سی تلویزیون سره کړې وه او ویلي وو چې د دوی دا اندېښنه ده چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه ووزي او فریرکس به پرېږدي. د فبروري په 9 چې امریکایانو له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ، د هغه له مخې واشنګټن ژمنه کړې ده چې په 14 میاشتو کې به خپل ځواکونه له افغانستانه باسي. د ای بی سی تلویزیون د راپور له مخې فریرکس د جنوري په 1 احتمالا د حقاني شبکې له لوري برمته شوی دی.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 100.5 څپه هم نیولای سي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د پښتني سندرغاړي آسیا مهرابي د نوو هنري کارونو په اړه راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ډاکټر محب وزیر سره له سپتمبر په خیر اوسه د پښتو ناول لیکنې جاج اخیسته
چې د کم ادب چې په لومبي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکل شوی دی په نړیواله کچا او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کم لیکل.
فنکار برخه کې له ممتاز ولی سره د هغه په فن خبرې کوو.
د مینیمونز به موږ انترې داسې چې یو د ماډی خوخه د ډیر زیات مخخه چې مینیمونز به موږ د چا په ځانونو کوو. خدای کافر زمانی رانه بلال وړه
په زرپان کې به لنډه کیسه بدلنه یې ووري.
یو لږه کورو څخه د ډګروال کور وو. نن ټوله کورنۍ کور کې و زکه جمعه و. نورې ورځې خو رسمیات وي.
آزادی رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
پښتنه هنرمنده آسیا مهرابي چې له هیواده بهر په اروپا کې ژوند کوي وایي چې د ماشومانو لپاره نوې سندرې پیل کړې دي. هغه وایي چې له دې لارې غواړي چې د ماشومانو فکری پراختیا ته کار وکړي او په دغه برخه کې ځان بریالی احساسوي. زموږ همکار اجمل تورمانی په اړه راپور لري.
آسیه مهرابی هغه فن سندرغاړي چې د لویانو ترڅنګ غواړي ماشومان ته هم سندرې ووي.
زه وړن جلې ما پلات شا پیرې ما مورتنا وکې ما شکلې ګلالې ما لوبې پخ پل کور کوم پام پخ پل خور کوم کار می هم د مور کوم کلا کلا شور کوم.
خو آسیا ولې غواړي چې ماشومانو ته سندرې ووي؟
دې د اورېدو د پاره څنه لري، دې د لیدو د پاره څنه لري او د غړتیا باید یو څوک نه یو څوک پوره کړي.
آسیا مهرابي خپل هم دوه ماشومان لري او له 10 کلونو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي. نموړي د خپل دې کار لپاره د خزینه شاعرانو شیرونه انتخاب کړي او په خبري غوړي د دغه پیغلو شاعرانو نمونه وسلوي.
په دې برخه کې ما تر وسه پورې څلور کمپوز جوړ کړی دی چې دوه شیرو نور تم سترګې پلارې ما چې هغه ورسیږي هغه کمپوز کما او دا غره رسیدلې څلور شیرونه یا راکړل سوي څلور شیرونه یو د فرشتې صالحې دی یو د ولولې کوچی دی او بل د نګینه اتمنځی دی او څلورم د رڼا زورمتې دی.
یاد شاعرانې په کابل کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور غړي دي. ل دې ډلې فرشتہ صالحی وای
ته باندې ماشمان په ذهني رشد کې تر هر څه غیزمن لوبي او سندري دي چې متاسفانه ماشمان ځینې بي برخه دي. زه په دې باندې پوره باور لرم چې دا سندري به ډیری سي او دا به یو ښه پایلې.
مخکې هم یو شمیر سندرغاړو لکه فرهاد دریا، بریالی ولی، شفیق مرید او یو شمیر نورو د افغان ماشومانو لپاره سندري ویلې دي خو تر ډیره دا برخه خواره ګڼل کیږي. د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نیمه غنی وای
د ماشومانو د ترانو ویل واقعا یو نوښت دی. اواز یا جانه په خپل یو نوښتګر مېرمن ده چې فکر کوم په دې برخه کې به یو ډېره بریالۍ تجربه مخته پلاس راکړي. ماشومان دغه ترانې ډېرې زیاتې خوښوي او فکر کوم چې په دې برخه کې زموږ کار بیخي په نشته حساب دی.
آسیا مهرابی وای کچيري لاسنیوي وشي په ځنګړي ډول د سندرو د موسیقي د برابرولو او سب په برخه کې افغان ماشومان ته به نور سندري هم ووي.
بابا کړي کیسی دي وطن کی مومي وې دي بابا کړي کیسی دي وطن کی مومي وې دي انار پکندهار اورد ګوکی منی دي انار پکندهار اورد ګوکی منی دي بابا کړي کیسی دي وطن کی مومي وې دي.
کچام پر پښتني ټولنه غني نه خالي تیر شوی لتهبي افاتونی ولی تر جګړې خپل منځي شخړو او يرغلونو پوری زغملي خو بیا هم پښتو موسیقي د پام وړ پرمختګ کړي. ممتاز ولی یو له هغو هنرمندانو دی چې لا خپل هنر سره تر اخیری کچ مين لري. هغه یو کمپوز جوړون کې هارمونی غږون کې او غزل ویون کې هنرمند دی. په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیګو
فنکار
څومره وخت کیږي موسیقي کې لتا موسیقار جوړ شوی دی او موسیقي ته خپل وخت ورکړي.
شغه خبره چې موږ لا رغو تر کتلې د 15 ډیر شکل کې
چې موسیقي کې
چې موسیقي کې
په دغه 15 ډیر شکلونو کې تقریبا څومره سندري بدوي ویلي څومره غزل بدوي ویلي.
ما اکثر ته خپل چې جوړي دغه ویلي یا مې د پلر والد سره ویلي یا د خیال سره ولم زما خوخ دی ګراند محترم دی مت قابل قدر سره د ویلی شاید کم دان نیم نور زیاتر مخبل تر زونه ویلی دی خو د بابا تر زونه می د پلار تر زونه ویلی لکه دی کی ترس بز تاس داس یو می چی موسیقي نو دا سندره خو ما ډیر ویلی دی خود چې ډیر مشهور دی د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینیمونز بمګ د انټرې داس چې یو دا ما ډیر خوخه د ډیر زیات می خوخه چې مینیمونز بمګ د چا په ازانونو کو خدای کافر زمانی رانه بلال وړه زمونږ د شپونه د ستورو ډک د سمال وړه او یو زرین خامار می سور د زړګي لال وړه دا کلام دا ما په شمشاد مری داسې ما ډیر زیات کلامونه داسې ویلي چې هغه ما ویلي دي ما خپل جوړ کړی.
ولی سب ساسی په کورنۍ کې یو بل لوی موسیقار یو بل لوی نوم چې هغه ستاسو د والد سیب دی شاولی استاد دی کله چې ته موسیقي تراتلی او په دې خبوي وی چې استاد شاولی دی و زنګړی لار یو دی و زنګړی سب څختن هنرمند دی آیا سخت درته نه و چې دی و داس لوی هنرمند په موجودیت کې ته وزانت لار جوړه کی یا خپل مشهورتیا وکي
تر اوسم ګرانه تر هغه غو خنه تر اوسم ګرانه تر اوسم مشکل دی دا داس یو صفات برته کوم چې دی د خیبر یو خبره برته کوم د خیبر صاحب د خیبر یو شاعر خیبر افریده اوډیر محترم سړی اوډیر پوی سړی هغه زما پلار ته ویل چې شاولی جان ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت جون دز موږ مسافر شو دی زنه دلته یو پیپل دی پیپل له غټونه دی غټونه بوټه دی هغه ته وی پیپل د پیپل لاندې کڅوک امرود کی دی یا نارنج کی دی یا انار کی دی هغه نه روزی نو ته دا یې چې ته باید د پیپل نه لری ځان ته یو بل مقام جوړ کړي بیا هم شکر گزار هم دغلته یو چې هغه مونږ پورې چې نوم دی که مونږ شهرت پیدا کړو که پیدا نه کړو خو یو نوم مونږ سره داسې دی چې هر چېرته ورشو از مونږ نوم پېچان نه هغه پېژنګلوي چې ده د استاد شاولي د زامن نه بیا زمونږ د موسیقي بیل طبن لازمي مونږ ته په کار دی چې ځان ته یو بېله لاره ونیسو مونږ ځان ته بېلې بېلې لارې نیولي که شمالي دی که زرولي دی او که ځای
د موسیقي په برخه کې دی باقاعده زده کړې کړي که نه یوازې د پلار سره دی
نه صاحب د موسیقي برخه کې مې باقاعده زده کړې کړي یوازې خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی بیا زما استاد چې دی مستون ابولی خان د عاشق علي خان استاد شاګرد دی چې د هغې عاشق علي خان استاد شاګردان یو څو نومونه درته اخلم چې دا دنیا کې مشهور دی چې استاد بړی غلام علي خان استاد برکت علي خان او زموږ په وطن کې زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ دا د عاشق علي خان شاګردانو په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد و چې هغه مستون ابولی خان او موږ پلار د هغه سره شاګردان کو زه زرولي د استاد مستون ابولی خان سره شاګردان کو 1902 اتیا کې 1902 اتیا کې موږ د هغه سره شاګردان شو یعنی تر تقریبا تر 2009 څلور نوې پورې موږ د هغه سره یعنی 2009 پورې یعنی پورې موږ د هغه سره شاګردان د هغه نه او بعد کې چې ګم د شفیع محمد خان محمد استاد ډېر لوی نمونه دی استاد خان محمد استاد شفیع محمد دا زموږ استادان دي ته موږ شکر یخې د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک پرده شو او په حق ورسېد نو بیا د خدای دې وبخښي الله دې هغه ته جنتونه ورکړي ټول عالم سلام سره نو بیا موږ خان محمد استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو په ایمانه بې دی که خمارستم ده استاد خان محمد ویلې دا سندره او زموږ په کابل راډیو افغانستان کې ویلې نو د هغه نه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور هم دي لکه غلام علي استاد کاډین والا چې هغه کاډین هغه زه د هغه شاګرد یم نو داسې استادان مختلف خو زیاتر علم چې موږ اخیستی موږ د مستون ابولی خان استاد نه اخیستی او خپل د پلار
د موسیقي په حالاتو کې په کومو حالاتو ښه پوهېږي او برلاسی کوي
بس صاحب زه خو دغه یو خبره کوم یو یار خو یو یار خو یو خدای دغه یو خدای خو یو قرآن کنه دغه یو ارمونه باندې صاحب پوهېږم لګ لګ هم لګي ګوتې مې ته پیوم بغیر اورېدل چې دا صاحب پوهېدل چې دا زموږ ساز دا په هر یو باندې مونږ پوهېږو مګم غږولو هغه دوا د یوم نه کوم
یره تاسو ویلی چې تقریبا دیرش پنځه دیرش کاله کېږي چې د موسیقي سره وابسته یو دغه برخه کې کار کې یعنی ستاسو په برخه باندې لوی کار پروت دی خو ستاسو څیره مطبوعاتي شوې ډیره نه ده او سندرې مو ډیرې رسنیزې شوې نه دي یا راوت نه دي د لامل څه دی
ما ډېر ځلې ما نه دا خلکو دا پوښتنه کړې زه ډېر ځلې ما دا خبره کړې نه یو خبره چې زه کوم ما په کور کې زما نه وړوکی ورور زرولي افغان چاو سندرغاړو او دغه د دې ساس سره ډیره زیاته مینه و ډیر شوق یم زما د سندرې او دغه د سندرې زما د आवाज او دغه د आवाज په لیول کې ډیر فرق ما غوښتل چې زما دا ورور مخیلر شي ولې لیونتو په پوري هغه ورنه نوته او که چېرې ما په یو اس باندې دوکو هغه کسان بیا بوچي په یو توره په یو قاغه کې چې دوه توري نه ځایږي نو په دې وجه باندې دا صرف دا کار شروع کړ چې ما هغه د پاره کمپوزونه جوړ کړي دي طرزونه مې جوړ کړي دي هغه مې وړاندې کړي سپورټ کړی مې دی چې مخکې لاړ شي یوازینی علت یې دا و چې زما په هغه ورور په موږ ډېر زخته ډېر زیات ګران دی او د هغه لیونتوب چې موږ لیده د موزیک سره دومره شوق نو داسې موږ کوي او هغه وخت موږ فکر وړوکی و خامو چې دا اوس کوم فکر دی زموږ نو اوس موږ ځان ته لارې بېلې کړې دي په خپل مسیر په خپل لار روان دي شمالي جان په خپل لار روان دي زه په خپل لار روان
په کور کې خو تاسو ټول ماشالله موسیقاران یو داس خلک چې د زنګړي نوم څښتنان یې کله داسې شوې دي چې سره بحث هم کړی دی مثلا زرولي افغان ته ویل چې تاسو دا لار ده تاسو والي سپ تاسو ویل چې تاسو دا لار ده داسې کله شوې
لازم 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 لازم
او په دې بحث کوي
ولنه ډېر خبر دا سری چې زرولی خو شمالي زرولی دا چې موږ کورن کې کینو بیا موږ یو بل سره خپل کې خبرې کوو میټینګ کوو دا غیر د هر هغه څه الای دا اوس چې تاسو شمالي سره دا خبرې کوي دا شمالي نه چې تاسو هغه ورېدل دي کې ډیر زیات دا موږ سره بناسي موږ سره مشورې کړې دي پلان سره بناسي هغه په پښتنه کړي زکم تریک باندې ویم زکم لیول باندې ویم ما د سره ډیر خبر داسي شاید داسې پروګرام کې چې یو پروګرام یې چې تاسو زرولی مې او شمالي مې نو زه شمالي ته هیڅ کله اجازه نه ورکم چې هغه بیا فولکلور وي ول دا دغه کار دی دلته شمالي او ډیر خه غزل خوان دی او ډیر خه استعداد لري او ډیر لوی استعداد لري نو د کار مصری بیل دا په کار د خپل غزل وی او غزل مخیوسی
او زرولی افغان بای فلکلور مختلفو
فلکلور
اوریدونکو په مثبت مې چې تاسو یو زمزمه ووري
ما یو تر شمالي د جوړ کړي دا برته زمزمه کوم دانش یو نو شعر راوته ډیر خوګ دی خلګي ډیر زیات خوخی په ما خپل مل خلګي را کلاوتی دي او ما په سوچ غوتې مو تیم بوالې جی دي ملنګ په کشکول کې دې روپې دی او کبل څه ملنګ په کشکول کې دې روپې دی او کبل څه پغړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه پغړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه ملنګ په کشکول کې دې روپې دې او کبل څه دانشال رو برد نجاری گی قربانی گی دانشال رو برد نجاری گی قربانی گی چه داد کرامات دشائر دیو کبل چه پغاڑا دے جامی د ملنګ دی او کبل څه ملنګ په کشکول کې د روپې دی او کبل څه
نامه
شمالي جان د پاره د ترجمه کړ
او ولی سب د روسي پښتنه په توګه ساسي راتلون کې پلانونه څه دي څه به کوي
یار صاحب خبره خو ډېر خپل او ډېر مزیدار وکړم زه راتلون کې د وخت لپاره غوځي او خو زان غواړم چې کمپوزر شم خموسیکار شم او کوشش مې دا دی خموسیکي وکړم او په زمين کې هغه در افیک شنوار غونډې کم ترس کز مخبل به خو خپل به وي او که خو هم دا سي هغه نو بس په سنت خو خلکو به خلکو به وي
ډیر مننه په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې په خرامن سشو د ټولو نړیوالو ځواکونو پام افغانستان ته راوخت. افغانستان ته نړیوال قدرتونه راغلل او لراتک سره سم ځینی بدلونونه هم رامنځته شول. پرته له شکه دغه پیښې پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز وغورځاوه. له منځپانګې نیولې آن په چوکاټونو کې بدلون راغی. له بهرنیو ژبو او بهرنیو ادبیاتو سره پښتانه آشنا شول. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د باچا خان پوهنتون له استاد پروفیسر ډاکټر محب وزیر سره د سپتمبر له پیښې راوروسته د پښتو ناول د بدلون جاج اخلو.
هنر جاج
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک ستاسو خو یو کتاب هم چاپ شوی په دغه برخه کې مو څېړنم کړی دی چې 9/11 کومه پیښه چې رامنځته شوې ولا هغه راورسته په پښتو ادبیاتو او په ځانګړي ډول په داستانی ادبیاتو باندې څه تاثیرات راغلي دي. څه فکر کوئ چې په هغه وخت کې چې کله دغه یو ډیر لوی بدلون رامنځته شو د پښتنو افسانه لیکونکو یا ناول لیکونکو یا هم د لنډ کیسو لیکونکو پښمیر کې څه ډول تغییر راغی؟ لدی خو په خوام لیکل کېدی، آی یو دم زیات شول کنه په تدریجي ډول را زیات شول؟
داسې ده چې د پښتو ناول خبره باول کو ما خپل داسې ګڼل چې پښتو کې ناول ډېر کم لیکل شوی، بلکې کده سټانډرډ یا د معیار خبره کو نو بیخی داسې لګیدا چې بیخی لیکل شوی نه ده. خو بیا هم څه یو شکل موجود و، او کوزه پښتونخوا کې هم بره پښتونخوا کې هم د 9/11 واقعیه دا دومره درنه وه او دومره پلنه وه او دومره اغیزمنه وه چې یو دم د ناول لیکونکو ورته مخه شوه. او هغه وجه شاید دا وه چې دا دومره لوی استره او اغیزمنه پیښه په شعر کې نه راټولېده، په لنډه کیسه کې نه راټولېدله، نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکار و چې دوی ټول دغه جزئیات چې کوم ټولنه په ادب په کلتور د 11 سپتمبر لوج غورځېدلي اغیزې دي هغه ټول پکې راټولې کړي. نو ناول سر لگ زیات شوی دی د 9/11 نه پس.
په فکری لحاظ یا د پیغام لمخې څه تغییر پکې رامنځته شو؟
پیغام لمخې زه ډېر په دغه سره لکه ما خپل په دې تحقیق کې هم دا خبره کړې ده چې خلکو دا پیښه د بهرنۍ میډیا یا د کورنۍ میډیا تر اثر لاندې سارلې ده. دوی ورته د پښتني ټولنې د پښتني ارزښتونو د پښتني ارمانونو پښتني خواهشونو په تناظر کې ډېر کم کتلې دي. هر هغه څه چې د یوې پیښې په اړه بهرني میډیا موږ ته سره کوي یا کورنۍ میډیا سره کوي نو هغه موږ لیکلې دي، او خپل مشاهدات یا خو خپل مشاهدات شاید موږ د دلته یو ویره هم موجوده ده، تر هم موجوده ده، د هغې د وجې نه نه دي چې منځته راغلي دي، او یا اپروچ کمې و. خو زیات تر داسې ډېر هغه د چې کوم ما دا خبره په دې کې کړې ده چې د کم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکل شوی دی په نړیوال کچا، او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کم لیکل توانا او مضبوط ادب تخلیق شوی دی، او هغه د 11 سپتمبر په اړه په پښتنو کې ونه لیکلی شو. باید چې لیکلی شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نه زیات اغیزمن شوی پښتنو لست.
ښه، تاسو خو ویلې چې یعنی په هغه اندازه چې تمه کېده نه دي شوي، له دغې پیښې راوروسته آیا نوي لیکوالان هم رامنځته شول که نه هماغه زړو کار؟
نوي لیکوالان خو خامخا رامخته شول، یو خو دا دی چې نوی کل مخې ته راغی، خو لږ څه خلک زیات رامخې ته ځکه شول چې د 11 سپتمبر نه پس ته د دنیا د نړۍ فوکس چې کوم دی د پښتنو سیمو باندې شو، او هغې کې بیا ډېرې رسنۍ ډېر این جی اوز لکه دلته شتون ولاړه، او د هغې شتون د وجې نه په ټولنه باندې د پښتو د لیک لوست لپاره خاص کر په کوزه پښتونخوا کې خلک آماده کړل دی سیسته چې پښتو ولي کی پښتو ولولي، نو نوی کول کسان را پیدا شوی دی.
د یو لسم د سپتمبر نه راوړسته کله چې یو ډی لوی تغیر راځي ټول نړۍ پښتنو ته دی دی وی زنګړی زاویې لمخې ګوري. تاسو سیړنه په دغه برخه کړې چې په افسانو ناولونو باندې تاثیرات زیات شول په پښتو ژبه کې څه تغیر رامنځته کړه؟ هغه د ژبې خپل چوکاټ باندې څه تاثیر وکړ، یعنی د نورو ژبو تاثیرات یې ومنلو که څنګه؟
داسې ده چې زه په دې کتاب کې ما دا خبره هم مخې ته راوستې ده چې په کوزه پښتونخوا کې خصوصا چې هلته پښتو ژبه د اردو تر تاثیر ډیره لاندې وه او یا د انګلیسي تر تاثیر لاندې وه تر څه حده، دغه رسنۍ چې د 11 سپتمبر نه پسته یې شتون ولرل دلته پښتنو سیمو کې د دې ژبې سوچوالي ته ډېر پاملرنه وکړه او داسې داسې ټکي لغات چې موږ متروک کړي وو پرېښي مو هغه بیرته ژوندي کړل
او یې نوی جوړ
یا او یا یې بیا داسې وکړل چې څه ټکي یې نوی ه جوړ کړي دي او بیا څه داسې ه شوي دي چې د نړۍ نه هم اخیستې دي لکه د هر ژوندې ژبې یو وصف وي چې هغه د نړۍ نه هڅه لغت واخلي. نو ما په خیال د ژبې په پرمختګ کې د ژبې په سوچوالي کې ډېر لوی رول لوبولی دی.
او له دغه پیښې وروسته د پښتني فرهنګي ټولنې څنګه شوې؟ لکه داسې خو مخکې مویل چې تاسو په کراچۍ کې هم داسې ټولنه لرل او په افغانستان کې بر پښتونخوا کې به ښایي یو شمېر ټولنې وي، خو کله چې دا پیښه رامنځته کیږي ټوله نړۍ دلته متوجه کیږي، له هغه وروسته یو څه مالي امکانات هم زیاتېږي، د ټولنو وضعیت څه ډول؟
د ټولنو وضعیت دا دی چې یو خو د دې پیښې نه وروسته که موږ وګورو په نړیواله کچه هم او بیا د پښتنو په سیمو هم د میډیایي اثر ډیر زیات راغی او هغه کې د سوشل میډیا هم مخې ته راځي. هم په دغه وختونو کې دلته موبایل راغی او بیا انټرنیټ راځي، نو هغه پر لرې پرتې سیمې چې هغه فرهنګي فعالیتونه لرل خو یا خو یې محدود وو او ډیر کم یو او یا بیا هغه فعالیتونه مرکز ته رسیدل نه په ارتباط کې نو په رابطه مربوط نو نو هغه سره وګنډل سره مربوط ارتباط کې راوسته، نو هغه سیزونه اوس ښکاره شول چې په باجوړ کې سره باندې او په هلمند کې څه کیږي او په خوست کې څه کیږي او په وزیرستان کې څه کیږي هغه لرې پرتې سیمې. نو ما په خیال هغه اوس تیز شوي دي، ګړندي شوي دي، ځکه چې دوی خپل غږ د کابل نه هم اوري او دوی خپل غږ د پېښور نه او د کوټه نه او د اروپا نه هم او د امریکا نه هم اوري.
او ډاکټر صاحب، یو بل پوښتنه کوم، د دغه پیښې وروسته کله چې د پیښې رامنځته کیږي د لرې او بری پښتونخوا د پښتنو لیکوالو فرهنګیانو ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کیږي، په اړیکو څومره اغېز کړي؟
اړیکه خو که موږ ګورو د افغان چې دا کوم ناورین تیر شو د سلویخ کالن په دې ټول دورانیا کې هم د دواړو اړخونو د ولسونو ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې شوې. دا دي چې یو خو پاکستان کې دوی د مهاجرت ژوند تیر کړ، نو هغه لرېوالی چې کوم پخوا موجود وو هغه یو خو ختم شو، تر څه حده بالکل ختم شو. او هغې نه پسته چې اوس 9/11 نه پسته دوی کله واپس بیرته راغلل خپل وطن ته، نو هغه یادښتونه، هغه ملګرتیاوې، هغه خپلویانې، هغه رشتې، هغه یې ځان سره راوړي دي. او دوی که د سرحد یا د بارډر شایانو سره لرې کول، نو په دغه دوران کې بیا سوشل میډیا راغله، نور تغیرات رامنځته شول چې دوی اوس بخی یو بل نه سره بیل نه دي، بلکې شپا په شپا، ګنټه په ګنټه، سات په سات دوی یو بل سره په تماس کې دي، سره په اړیکه کې دي، سره خبرې کوي.
او د یو داسې شخص په توګه چې په پښتو ژبه کې کار کوي، په دغه وخت کې تدریس کوي، د پښتو ژبې هغه د پارچو کوم کار کیږي، هغه په افسانو کې وي، په شاعرۍ کې وي، په تحقیقاتو کې وي، په تحقیقاتو کې وي، تاسو څنګه ارزوئ اوس څه ډول وضعیت ته؟ آیدا قانی کون کې ده؟
دا سیدا چې قانی کون کې خو ورته نشو ویلای، باید چې ډیر زیات کار وشي. قانی کون کې کوم غو وایو نو بیا به مونږ ودې شو، مونږ به په ځای ودرېږو، باید چې مونږ قانی خو نشو. خو دا د چې کار روان دی، حوصله افزا دی، د مخ کې تر نمک مخکنه تر سه د ډیر په خاص ډول روان دی او بل اوس الته په کوزه پښتونخوا کې خاص کر په مختلفو پوهنتونونو کې د پښتو د ادبیاتو څنګ شتون لري الته محصلین دي ایم فیل او پی ایچ ډی په کچه باندې زده کړې او تحقیق روان دی نو د مخکې ته نزیات اوس کار ته خلق چمتو شوی دی او بیا د پول نه دیخوا چې مونږ د کابل یا د افغانستان سیمو ورته سیمو ته ګورو نو په هر ولایت کې نزدې نزدې یو پوهنتون شته او په هر پوهنتون کې د ادبیاتو څانګې شته او بیا په هغې کې په سلګونه محصلین دي نو ما په خیال زیات کار روان دی کېږي.
ډېره مننه.
ډېره مننه.
چیری لاننا 50 کال وړاندېنی افغانستان ته ګورونو یو شمیر ځانګړي فرهنګونه به مخې ته راشي، ځینې لا هم شته او ځینې لمنځه تللي دي. په ښاري فرهنګ کې سماوار یا سماوات هغه څه و چې خلکو به د چایو د څښلو سربیره دمه هم کوله او هم به د افکارو د تبادلې خزای و. فرشته مرسل د سماوار په اړه راپور لري.
درنو دوستانو، تاسو به هم خامخا د سماوار، سماوات، سماوارچی او کافی نوم اوریدلی وي. که څه هم سماوار له عادي وسپنې څخه رغیږي، خدا چې له پخوا څخه دود دی او د خلکو د راټولېدلو مناسبه زمینه برابروي، نو په فرهنګي لحاظ هم ډیر مهم دی. د سماوار تخت دغه کسان راټولېږي چې په زړه او ذهن کې بېشمېره کیسې او خاطرې لري. سماوار د دوستانو او ملګرو د لیدلو لپاره غوره ځای دی. په سماوار کې راټول خلکو باید د کیسو سربیره مشاعرې کولې او کله کله به ځوانانو سندرې هم زمزمه کولې. د سماوار یا سماوات شاګرد به هم په ډیر اخلاص او صداقت سره وړش نه چای نه کا د سماوار ځنګړې شیشې سری او شنې پیالې له پتاسو سره د راغلو کسانو په مخ کې خودلې. په سماوار کې له چای سره چاینکی چې ډیر خوندور شوربا و هم چمتو کیدله. دا چې د سماوار تاریخ تر کومه رسیږي، د مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي او مشاور حبیب الله رفیز څخه پوښتلی دي.
د چای او چای په خولو د چای دود ډیر زوړ نه دی په افغانستان کې، تقریبا یو نیم سل ته 200 کلونو پورې رسیږي چې چای افغانستان ته راغلی دی. ورسره سماواتو د نور مسایل البته د شیدو په خولو د شیدو څخل دا بیا ډیر پخوانه رواج و، لیکن سماواتونه په دې وروستیو سلیزه کې په دې وروستیو پیړیو کې دود شوي دي. خلک به راټولېدل په سماواتونو کې به مجلسونه به کول او هلته به چای چښو. عین حال کې د سماوات په څنګ کې به د چاینکۍ هغه هم و رواج، شوروا به په چاینکۍ کې پخوله. سماواتونه د ټولېدلو ځای و، د ناستې ځای و. هلته به ځینې دا د کابل شوقیانو بلته سترنج کاوه او وخت په وخت به چای غوښت او چای به یې کاوه او چیک به یې. نو په دې اساس سماوات زموږ د دې وروستیو پیړیو یو ډیر ښه دود و رواج و، د خلکو د ټولېدلو او د ځوانانو د مشرانو د لویانو د سره کېناستلو زمینه پرې برابرېدله.
په پخوا وختونو کې د کابل د ښار پیژندل شوي سماوارونه د کافروشي په کوڅه کې، د لاهورۍ په دروازه کې، د قولي اپچکان په لمنه کې او داسې نورو ځایونو کې رغېدلي وو. د زاړه ښار، چنداول او کافروشي د کوڅې سماوار له لرغونو سماورو څخه وو. سماوار یا سماوات په کابل سربیره د افغانستان په ولایتو کې هم شته. خلک ورځي او خپل ستړیا په چای او چاینکي سره پکې ختموي. د کابل سماوار یا سماوات د پېښور په قصهخوانی کې هم فعال وو. افغانان به ورتلل او هلته به په خپلو کې سره لیدل. دا چې اوس خلک سماوار ته ځي که څنګه او له پخوا وختونو څخه کومې خاطرې لا هم د ځینو کسانو په ذهن کې تازه دي، د کابل د کافروشۍ په کوڅه کې یو پخواني سماوار ته ورځو.
موږ راغلو دلته د ډېر پخو کسان راځي سره چای خوري، دوی دلته کیسې کوي او په دې ډول سره خپل وخت یو څه خوښ تیري. د اوس له ما سره یو ورور دی، دی له قندار څخه راغلی دی. نوم راته وایه؟
نوم اطلاکیم.
له پخوا وختونه د سماوات په هکله کیسې راته وکړه چې دلته به خلک راتلل، کومې کیسې به کولې، څوک به راتلل؟
خو ما ورته وواده ده په یوه زړه و په یوه واده ده. اوس خو هغه وخت نشته، واده خانه اوس هغه وخت کمه دی. هغه واده د چینکی به واده د پیسې شغونی یا په پښل غونی اوس خو واده په څول شل غونی ده چینکه چای په څو دي چای مو خولل ډوډۍ مو خولل په درې غونی په څلور غونی به مو خولل واده هم به ډوډۍ راکوم به چای راکېت پنځه به مو ورکې پنځه کله تمامه دي
تاسو ویل چې یو پنځه باندې به د چای و
او په یو پنځه نه پورته به و چای په یو روپی به و په خو پنځه به واده کړه ورځ به یې میاله په خو پنځه بل نه خلاصې دي اوس واده زر په یو در د خدمت پر خلاصې سره ولر څه در خدمت خلاصې
یعنی یو چای راکا چای په یو روپی و
په یو روپی و تاسو به په ګلاس کې ورواچولې موږ به یې ملالو ته به خپل چای نه کوو او پیسې واخلې دا نه و چې اکاز ما پیسې دې څه کړې واده ولې دې نه کړې اوس خو نړۍ دې پیسې ول چې سړی درته درول دې په دروازه کې چې از ما پیسې راکا واده د سوجي و خوړلې سو سوی راکې واده ولې نه راکې
د کابل سودونکو احمد جان غڅوک دی دای ار وخت راځي د چای خوري او کله ناکله چې پیسې وسره یې نو راځي چای نه کی هم خوري لدې سره خبرې کوو
پنځه لس کاله بکی زاد ما هغه چهار وخت د غرمې ډوړې له خاطر د ترام دغه چې دوی په خواني سیستم باندې چای نه کی پخې
یعنی د سموات د چای لپاره نه د چای نه کی لپاره راځي
bale او چای نه کی ښه چای نه کی ورتي او د خواني خلک دی ګوره دیګه یو ګوره سیستم یو ګوره ټول په مغز په خواني سیستم باندې چای نه کی پخې او خدمت دار
bale موږ تاسو کور کې خوب شروع پخو کنه
او لږه نه
هغه دې سره څه فرق لري
نه لږه نه مزداري
مثلا bale مزداري
خو دوی هغه کوم رقم چې دوی په خوانه سي دوی په کوم سیستم پخې کنه هغه رقم بیا کور کې کله څوک راکې موږ تاسو پیاز ورته سره کوو نو پیګم چې کوو سره کوم کور کې کنه په دې سیستم باندې دوی نشه راکول
یو بل ځای چې ډیر ستړي ښکاري و چې د سما واټر روان د ښکاري چې لري لار څخه راغلی دا کېدې خپل نمبر توې
نو می جان هغه ده
کوم چې راغلی
د سروبي راغو سروبي د ولسوالۍ نه دی خو دا مايان وټول نسی دي
سروبي کې مايان و بیا چې راغلی په لار په لسګونو نور وټلونه تر راغلی مستقیم د سماوات ته دا ولې
دا خو ما دی ډیر مخینای دي د سماوات په کډینو نه مخینای دي موږ خدای دی وبخې دي موږ په لارو قبل هغه و دا ټول راتل بل ته موږ جوړی کړه امغه سترو کې ماما وخت یادي کې وسم په کډینو ماغه سي
ته له پلار سره راتلې مو شوم وې اوس دې تر راغلی څومره په خاني خاطرې در پیات سوې
ډیر خاطرې تر په یغه خدای دې فکر نه هغه وخت به چې راغلو نو دته به شراغلو غون بل ته داله ناستو وطن خلاص پنګيري باندې ناستو مون بل تور سره ناستو بس دوی به دا ډوړې راو چې نه کیره وکړه ماتول مو په خړل وبم ا خاطرې خو بس هغه میدان ساده خو هغه خل نست دغه مشران نست دغه لا دغه ځای کې بناستو دا ته بس ناستو ما بس پنګيري بناستو هغه یو پنګيري هم
قدرمن دوستانو د سماوات په کسانو سربیره چې دوی راځي دلته چې چای وخوري ځینې کسان د سوال لپاره هم راځي غواړي چې دلته له ناستو کسانو څخه پیسې وغواړي اوس یو میرمن راغله نو له دې سره به خبرې وکړو چې دا هر وخت د سماوات راځي کله کله راځي د خلکو چلند سره څه رقم ده نوم دې راتوي
اختر بیبي
د سماوات هر وخت راځي کله کله څنګه
لازم دلته خیرات غواړم
خیرات وړي
ها مماره سو ګاور په ور کې سو پنځل په ور کې بیا سو
څومره دا نوست کسان تاسو راخرهوی کوي
دا دی خلک دي چا اسکول ته کال واشه چا اسکول
اې چای دی ویل ته تراسي دا سموات چا چای در کوي
اه چای
بیا پیسې در مخلي
نه نه نه
خوست د پخانه او سماور روزای په خار کې بیلا بیلو کافیانو هم نیولې دی د سماور بنه پر مختلفه شبی ده پورپای ډیزاین میز چوکۍ انټیکلوخي هغه څه دي چې په اکثره کافیانو کې لیدل کیږي لبلې خو د سپینګیرو کسانو په ځای ځوان هلکان ورځي ل چای قهوه او نور سره قیلون هم پکې چی د کابل په نوی خار کې دی به کافی وار ور پرنيزو او ل نه وشت کلن احمد جان سره خبرې کوو
خوانه ستا و تماماتنه و تو بدلسی پا چاینا کده و قیدو نوده چاینا بنده و بدلسی یا پرنکونه دیم تایار پرنکونه دیم و دی بنده آقا چه تایار شید و ده زمانه هم ده اصیح شده احلات هم ده اصیح اخره پخوانی شهر نگست نده پاتی خلق و تقاضا هم ده اصیح و الان دست یا وقت شهره سهده منگه خپله ده پدی احلات کوشش که او چی اما پخوانه احلات منگه را وریم متاسفانه نکیگی حالات بل رقم شاید خلق بل رقم شی دی بل رقم باندې اوس سیستمونه فرق کړی دی کاپ شپو کې قایلون دا دغه چای او دغه نه شاندي وس
د کیسه ایز ادبیاتو لوستنه او اوریدنه د انسان د شعور او عقل د پوخوالي او پراخوالي سبب ګرځي. د زرپانی په نننې پانه کې وګمج بارخیل لنډ کیسه بدلنې راوړوي.
زرپانه وخت ځان ټکنده غرمې تنګ دی کاوه، هوا راتاو د شبيبه د اوړي پادشاهي با ګلان غړېدلی وو، انګړ هم خشین وو. کابل کې ډیر لک کورونه دي چې شین او سمسور انګړ لري. یو له دغه کورو څخه د ډګروال کور وو. نن ټوله کورنۍ کور کې وه، ځکه جمعه وه. نورې ورځې خو رسمیات وي، پرته له شپې څخه یو بل سره ډیر نه ویني. ټول سره خوشاله ناست وو چې د ټیلیفون غږ راپورته شو. بلې، علیکم السلام، وړکیه څنګه یې؟ خیریت خو به وي؟ ښه یم اکا، خو خیریت نه راته ښکاري، څه شوي؟ سم غږېږه اکا. هغه د تیندارې نوې ناوې نه ده؟ ښه، زربخته ښه یې، څه یې کړي؟ هغې د بېغیرت لور دوا خوړلې. څه وایې وړکیه؟ څنګه دوا؟ اوس چیرې یې؟ قسم که خبر یم، کمال دوی شفاخانې ته وړې، ادې هم لاړه ورسره. اکا راشه کنه دلته. ډګروال هک پک پاتې شو، مخ یې ښځې ته ورواړاوه. دا څه نخره یې راکړې؟ دا شرم به چیرته خښوم؟ خدای خبر چې دې تیندارې زامنو به څه لوبه کړې وي چې ناوې دا کار کړی. ډګروال مخ وطن ته کړ، کور یې ښځې ته ور وسپاره. ګوره ځان سره پام کوه، غرمه هم ده، لږ زر شه، ګنې زړه خو مې نه کېږي. سبا ته به تللی وي، طالبان هم ډېر شوي، خدای مکړه په کومه بلا وانه وړې. زه غم مه کوه، تر څلورو بجو طالبان نه وي. وطن ته لاره دوه نیم ساعته وه، تر دریو بجو ورسېد. زر تر زره ځان یې روغتون ته ورساوه. مخ ته یې د تره زامن ورغلل. وروره ستړی مشې، تا ولې ځان راپازاباوه؟ تاسې ستړی مشې وړکو، څه مو کړي چې دا بده ورځ مو راښکاره کړه؟ ولاکه مو څه کړي وي؟ د ړندې لور ده، نخرو په سر کړې وه، مازې مې یو دوه لغتې وهلې وه. یا خدایه ته صبر راکې، نو خار یې؟ ښځه به تر کله ټکوي؟ څه وخت سړی کېږي؟ وروره د ړندې لور ده، بلایې هم نه وهي. راځه کلا ته لاړ شو، وړکې شته را به یې ولي. که تاسې لاړ شئ، مزغه به مې په کراره شي. رنګ مو ورک کوي ناولو. د سپوږمۍ رڼا راخوره شوه، په شنه آسمان کې د سپوږمۍ پاچاهي وه. ښایسته هوا د نرم شمال سره لګېده، خو د چا چیرې ورته پام و. ټول د غم په ډغر ناست وو چې ډاکټر راووت. ناروغ مو؟ مهرباني ډاکټر صاحب، ورینداره څنګه ده؟ په ډېرې خواشینۍ سره. او چې جدي و، ولې مو غږ نه کوو؟ چې کابل ته مو بیولې وه. ښه وه، معده مو هم ورمینځلې وه، خو د خدای رضا نه وه چې پاتې شي. ډګروال سړه سویلی وویسته، حیران پاتې شو چې اوس به په کوم توان جنازه پورته کوي. څنګه به کلیوالو ته ګوري؟ ابک، د ناوې پلار سره به څنګه سترګې جنګوي؟ په ډېرې بېوسۍ او عاجزۍ یې جنازه کلا ته راوړله. ټوله هوا کې چوپتیا حاکمه وه، عجیبه وه. نه چا ژړل، نه چا پوښتنه کوله چې ولې. بس نر او ښځه کې ساه بنده وه. یو وارې ډګروال سکوت مات کړ، ویې ویل: کوم د سړو زوی شته چې رښتیا ووایي راته؟ په ښځه مو څه مرګی راوستی؟ په دې وخت کې تیندار یې مخ ور واړاوه: ګوره زویه، وړکو څه نه دي کړي، ماز یو دوه لغتې یې بېګا وهلې وه. د نه سړی لور ده، هم یې ځان وشرمه و هم موږ. په دې وخت کې د ډګروال ورینداره چې ریښتینه او زړوره ښځه وه، غږ پورته کړ: ورورکه، له کومې ورځې چې راواده وه، بعدې ورځې ورسره اخیستې وه. هغه خو د ابک اکا لور وه، مازې د سترګو په برګېدو هم خوابدې کېده، خو دوی ظالمانو شپه او ورځ وهله او ټکوله. قرآن که هیچا صرفه پې کړې، هم تیندارې هم میړه یې، هغه ریړۍ هم ژبه وره وه. ډګروال ایران پاتې شو چې اوس کوم یو زر له ګریوانه راونیسي. او ریندار یې ورزیاته کړه: نن ګیز ناوې ښایسته بنارسی اغوستی و، مخکې په اوریښمین ټیکري کې کلک کلک پټ کړی و، حمام یې کړی و، په سپینو لوچو یې بنګړي اچولي و، خپل کالي یې راټول کړي و، کاریز ته تله. ته به وایې له خپل مرګ نه خبره وه. ملایکې ورسره وې، دنګه بنګه روانه وه. خو لنډه دا چې د ملا تر اذانونو هر یو ځان سپینه و. خو چې آسمان را سور شو، یوه یوه کلا را خبرېده، لمر را خطو په ټول کلی کې ماتم خبر شو. هر چا په خپل وار سره خواخو کې سرګنداوله. لا خبر نه و چې د موږ ګولې خوړلې، خو خبره پټه هم پاتې نشوه. د ناوی مور سختې ساندې کولې، په ساندو کې خپل ګلورینه دنګه بنګه نازولې لور او د هغې شین وجود په خواره غمجنه ژبه یادوله. په دې وخت کې یوه نازکه وړه نجلۍ چې لا یې د ژوند دولسم پسرلی هم نه و پوره کړی بی سا ولاړه وه. په سپین مخ یې وینه تښتېدلې وه لکه پاڼه ترې ده. رډې رډې سترګې یې راختلې وې، له ډاره اوښکې پکې وچې شوې وې. ښځو یو بل ته خووله او بیشوا یې ورته کاوه. خور یې هغه څوک ده؟ هغه لاچاره خو یې بدله نه ده.